له غرمه نمخ کې 10 بجې شوې د ازادي رادیو په دې اوسات خبرونه کې چې زه رضوان مراد د خپل همکارانو په مرسته درته وړاندې کوم. د افغانستان د سیاسي امنیتی حالاتو او نور مهم موضوعاتو په اړه ریپورتونه اوریدل شي. د پاکستان په قبایلي سیمه جنوبي وزیرستان کې د روانو عملیاتو په اړه هم درته تازه معلومات خبرو او د خبرونې دوهمه برخه بیا دوه ونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې ده. خو په سر کې د افغانستان د دې سات مهم خبرونه اورو.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې تر تیرې شپې دوی ته د سړل شو مشکوکو رایو راپور نه دی استول شوی. په هرات ولایت کې مخدره مواد او وسلې نیول شوی او څو تنه له تختونکو څخه وژغورل شول. په پکتیکا ولایت کې د یو اسري خارګوټي د جوړولو کار پیل شو. او په نړیوالو خبرونو کې به ووري چې د پاکستان پوځوي په جنوبي وزیرستان کې له سختدریزو وسلوالو سره سخت جګړه روانه ده. پورا خبرونه واوري. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې تر تیرې شپې پورې د انتخاباتو شکایتونو د کمیسیون لخوا دوی ته د مشکوکو رایو د سړنې راپور نه دی رسیدلی. د دې کمیسیون چارواکي وایي چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون لخوا د مشکوکو رایو د سړنې د راپور له رسیدو سره سم به دوی د یوې قانوني پروسې له طی کولو وروسته د انتخاباتو نتایج اعلان کړي. د افغانستان له ستونزمنو انتخاباتو څخه دوه ورځې کمې دوه میاشتې تیریږي، خو لا تر اوسه هم په انتخاباتو کې د درغلیو له کبله د انتخاباتو وروسته نتایج نه دی اعلان شوی. د هرات ولایت سرحدي پولیس وایي چې د ګلران ولسوالۍ د ذوالفقار په سیمه کې تیر ورځ یو اندازه مخدره مواد او وسلې نیولې دي. په لویدي زون کې د سرحدي پولیسو قماندان جنرال ملهم خان ازادي رادیو ته وویل چې دغه نیول شوی اویا کیلوګرامه تریاک ایران ته قاچاق کېدل. د سرګند کړه چې له دغو مخدره موادو او وسلو سره په ارتباط څوک نه دی نیول شوی. په عین حال کې په هرات کې د ملي امنیت اداره وایي د یو خصوصي شرکت هغه څلور تنه کارکونکي له تختونکو څخه ژغورلي چې تیر اونۍ تختول شوی. په هرات کې د ملي امنیت ریاست ویلي چې تختونکي نه دي نیول شوی، خو د نیولو لپاره جدي تحقیقات دوام لري. په یو بل خبر کې د هرات ولایت د زندان مسولین وایي یو خزه چې زندان ته مخدره مواد لیږدول نیول شوی ده. د هرات د محبس قماندان جنرال عبدالمجید صادقي ازادي رادیو ته ویل چې تر دې وړاندې هم څو واره په ورته توګه یو شمیر خزه زندان ته د مخدره موادو د لیږدولو په محل نیول شوی دي. د پکتیکا ولایت سیمهیز چارواکي وایي چې د دې ولایت مرکز شرنې ته نږدې د یو نوي خارګوټي د جوړولو کار پیل شو. د پکتیکا والی عبدالقیوم کټوازی ازادي رادیو ته ویل چې دا خارګوټي د نوي شرنې په نوم یادېږي او د دې ولایت کابو 1500 مامورینو ته به پکې د کور جوړولو لپاره نمرې وویشل شي. خاغلی کټوازی سرګند کړه چې دا خارګوټي به په اسري بنه جوړ شي او د کانالیزاسیون سیستم به هم ولري. په یو بل خبر کې لغمان ولایت څخه ویل شوی چې 13 ورځ په علیشنګ ولسوالۍ کې یو سړک تر جوړېدو وروسته ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. د لغمان د والی ویان سید احمد صافی ازادي رادیو ته ویل چې دا سړک 9 کیلومتره اوږدوالی لري او د اسلام آباد کلی د سالاو کلی سره نښلوي. په خبر کې ویل شوی چې په دې سړک د امریکا د پراختیایي ادارې لخوا څه باندې 1,00,000 ډالره لګول شوی دی. او د امجان خوستی د صرافی شرکت د راپور لمخې نن په کابل کې افغانۍ د زینو بهرنیو اسارو په وړاندې په دې توګه بدلیږي. یو امریکایي ډالر 9.5 افغانۍ شل پوله، یو اروپایي یورو 3 افغانۍ، یو سټرلنګ پاوند 9 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 14 افغانۍ 10 پوله، زر ایرانی تومان 9.5 افغانۍ شل پوله او زر پاکستانی کلدار 1590 افغانۍ. دا تر دې مهال افغانستان پورې مربوط خبرونه نړیوال خبرونه له نوریاس نوري خواوري.
راپورونه وایي چې پاکستاني ځواکونه افغانستان پولې ته نږدې له سختدریزو وسلوالو سره په سختو نښتو کې ښکېل دي. په لسګونو زره پاکستاني عسکر د شنبې په ورځ جنوبي وزیرستان ته ننوتل څو په سیمه کې د طالبانو او القاعده اډې له منځه یوسي. د شنبې د ورځې په عملیاتو کې 15 عسکرو او 12 وسلوالو د وژنې راپورونه ورکړل شوي دي. چارواکي وایي چې ځواکونو سپینکۍ رغزی چې د طالبانو قوي سنګر بلل کېږي نیولې ده. دا عملیات وروسته له هغه پیلېږي چې سختدریزو وسلوالو په پاکستان کې په تېرو دو اونیو کې د زیاتو شوو حملو په ترڅ کې څه باندې 155 او بخې 155 تنه وژلي او په لسګونو نور ټپیان کړي دي. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر وایي د ایران او امریکا ترمنځ د تهران د اټومي لانجې د حل یوازنۍ لاره دا ده چې له شرط پرته مستقیمې خبرې ترسره شي. محمد البرادي وویل پر ایران باندې نور بندیزونه به د تهران د اټومي پروګرام شخړه لا پسې پراخه کړي. نوموړي دا څرګندونې د هنګري له یوې ورځپاڼې سره د ایران د اټومي پروګرام په باب خپلو څرګندونو کې کړي دي. البرادي ویلي هغه خوشبینه دی چې راتلونکې اونۍ به د ایران او د نړۍ د شپږو سترو قدرتونو ترمنځ په بهر کې د ایران د یورانیمو د غني کولو په اړه خبرې او موافقه تر رسیدل د تهران د اټومي پروګرام په اړه د نورو مذاکراتو لپاره لاره هواره کړي. راپور نو وایي چې ایرانی چارواکو په دې هیواد کې نیول شوی ایرانی ول اصله کاناډایي ژورنالیست له بنده خوشې کړی دی. اما زیار بهاري د ایران د جون د میاشتې د ولسمشرۍ د لانجمنو انتخاباتو په نتیجه کې د پارېدلو مظاهرو د پوښښ پر مهال نیول شوی وه. ایرنا خبری آژانس ویلی دی ایران قضا دا ژورنالیست د $300,000 په ضمانت سره خوشی کړی ده. په دې اړه زیات جزئیات نه دی خبر شوی. د عراق په فلوجه ښار کې تېره ورځ د سړک د غاړې د مین یوې چاودنې څلور عراقي عسکر ووژل. د عراق پولیسو وویل دا چاودنه له فلوجه څخه بغداد ته د غځېدلي سړک په اوږدو کې شوې ده. دغه ورځ هم د الانبار ولایت په مرکز رامادي کې یو موټر بم چاودنې پرون هغه اساسي پل لمپل له منځه یووړ چې بغداد له سوریې او اردن سره نښلوي. د روسیې فدرالي امنیتي ادارې ویلي د ګرجستان د تلویزیون یوه پخوانی پروډوسر په روسیه کې د سیاسي پناه غوښتنه کړې ده. روسیې امنیتي چارواکو په یوې اعلامیې کې ویلي چې بدري افاناسف د پنجشنبې په ورځ په داغستان کې د تلاشۍ یوې روسي پوستې ته ځان سپارلی او د سیاسي پناه غوښتنه یې کړې. نوموړي ویلي د ګرجستان حکومت پر هغه د دولت له سیاسي مخالفانو سره د اړیکو لرلو تور لګولی دی. د کاسو او مسدونیا پارلمانونو هغه تړون تعصیب کړ چې په اساس به د سرحد لانجه هواره شي. دغه تړون چې په ښکاره د 150 کیلومتره اوږد سرحد په نښه کوي او له څو میاشتو راهیسې پرې خبرې اترې روانې وي د تېرو جمعې په ورځ لاسلیک شو. د دې تړون په لاسلیک کېدو سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ ډیپلوماتیکي اړیکو ټینګېدو ته هم لاره پرانیستل شي. مسدونیا یو کال مخکې د کاسوو خپلواکي په رسمیت وپېژنده، خو له دې هیواد سره د ډیپلوماتیکي اړیکو له ټینګېدو تر هغو پورې ډډه وکړه څو د ګډ سرحد ستونزه نه وي حل شوی. او د روسیې یو بار وړونکي فضایي بیړۍ په فضا کې نړیوالې اډې ته رسېدلې ده. په دغه فضایي بیړۍ کې د تیلو، اوبو او ساینسي وسایلو او سامان آلاتو په شمول شاوخوا 2.5 ټنه بار دي. دغه روسي فضایي بار وړونکي بیړۍ د تېرې پنجشنبې په ورځ د قزاقستان د بایکانور له فضایي مرکز څخه توغول شوې وه. داود افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه.
لاس بجې او اته دقیقې دي. د امریکا د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر وایي دا به د امریکا لپاره یو غیر مسؤولانه اقدام وي چې په افغانستان کې په اوسنیو حالاتو کې دغه هیواد ته د نورو عسکرو د استولو پریکړه وکړي. داخل شوی چې د افغانستان د انتخاباتو د شکایتونو کمیسون نن خپل د درغلیو په اړه ارزول شوی رپورت د انتخاباتو خپلواک کمیسون ته واستوي. د افغانستان د حکومت وو ادارو په کابل کې د جنایي دوسیو د مدیریت سیستم د تصویب تفاهم لیک لاسلیک کړ. د ننګرهار د اطلاعاتو فرهنګ ریاست د پښتو د نامتو مفسر او دینی عالم مراد علي صاحبزاده پر ژوند او فن یو سیمینار جوړوي. او د نورو موضوعاتو پر سر په اړه پر سربیره د پاکستان په جنوبي وزیرستان قبایلي سیمه کې د طالبانو پر ضد د پاکستان پوځ د عملیاتو په اړه هم درته تازه حال درکو. دوه ونیس پروګرامونه ژوند په شیبو کې او زما سیمه زما مینه د خپرونې په دوهمه برخه کې خپرېږي. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ. په داسې حال کې چې د افغانستان د انتخاباتو لانجه لا پسې سخته شوې ده، د امریکا د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر وایي دا به د امریکا لپاره یو غیر مسؤولانه اقدام وي چې په دغسې یو حالت کې چې انتخابات لا پای ته نه دي رسېدلي او معلومه نه ده چې څوک به ولسمشر وي، دې هیواد ته د نورو عسکرو د استولو پریکړه وکړي. د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو مشر جان کیری کابل ته د یو لوړتبه هیئات سره تللی دی. د کابل څخه د کیری د کتنې په اړه د وروستیو څرګندونو حال هم
د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر جان کیری وویل په داسې حال کې چې د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو نتیجه نه ده معلومه، دا به د ولسمشر باراک اوباما لخوا یو غیر مسؤولانه اقدام وي چې که د هیواد ته د نورو عسکرو د استولو پریکړه وکړي. جان کیری له سی این این ټلویزیون سره په امریکا کې ویل د امریکا متحده ایالات باید تر هغه پورې چې په کابل کې یو همکار حکومت نوی رامنځته شوی د افغانستان لپاره د نوې ستراتیژۍ تطبیق ته چې پکې د هیواد د نورو عسکرو د لیږولو ژمنه شوې وي دوام ورنکړي. جان کیری وویل تاسو وګورئ که په دغسې یو حالت کې چې د انتخاباتو نتیجه تر اوسه نه ده اعلان شوې او معلومه نه ده چې راتلونکی جمهور رئیس به څوک وي او امریکا به له څه ډول یو حکومت سره سروکار ولري، د امریکا ولسمشر دې هیواد ته د نورو عسکرو د لیږلو پریکړه وکړي دا به د هغې یو غیر مسؤلانه اقدام وي. په داسې حال کې چې په انتخاباتو کې د پراخو درغلیو ادعاو د هیواد سیاسي حالت بې ثباته کړی، د امریکا ولسمشر باراک اوباما د هیواد ته د نورو په لسګونو زرو عسکرو د استولو په هکله پریکړه کوي. جان کیری چې د 2004 کال په انتخاباتو کې جورج بوش ماته ورکړه هغه نظر رد کړ چې وایي د افغانستان لپاره پر نوې ستراتیژۍ څېړنه ځکه څوونه ځنډیدلې چې باراک اوباما نشي کولی په دې حکله پریکړه وکړي. هغه زیاته کړه چې د ده په باور تر اوسه پورې د دغې ستراتیژۍ په اړه په مسؤولانه ډول چلند شوی دی. جان کیری چې د ډیموکرات ګوند لوړ پوړی غړی دی وویل تر ټولو مهمه دا ده چې د امریکا پوځ ته یو داسې ماموریت ورکول شي چې د تطبیق وړ وي او د امریکا خلک هغه ته متعهد وي. هغه زیاته کړه کله چې په افغانستان کې زموږ د قواو قمندان وایي چې زموږ د ماموریت د کامیابی اصلي عنصر په حقیقت کې هلته په یو ښه حکومت پورې تړلی دی او دا په داسې حال کې چې موږ پوهیږو اوسنی حکومت بدلیږي، نو په څه ډول یو مسؤول ولسمشر ویلی شي چې اوسنی حکومت له موږ د نورو عسکرو غوښتنه کړې. جان کیری وویل مکریسل ورته ویلي چې که اوباما سبا ته هم د نورو عسکرو د استولو پریکړه وکړي نو ښایي دا عسکر تر نوي کال پورې افغانستان ته ونه رسیږي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپلی عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com د افغانستان د جمهوریت ریاست د انتخاباتو نتیجې چې ټاکل شو او پرون اعلان شي اوس هم ځنډیدلې دي. په عین حال کې نن تمه کیږي چې د انتخاباتو د شکایتونو کمیسون به په انتخاباتو کې د درغلیو په اړه خپل وروستی چمتو کړی رپورټ او پریکړه د انتخاباتو خپلواک کمیسون ته وسپاري. دا په داسې حال کې د ځینې سیاسي کارپوهان ویره څرګندوي چې که د انتخاباتو نتیجې ژر اعلان نشي نو امکان شته چې د افغانستان امنیتي حالت لا پسې خراب شي. حمید عثمان او په دې اړه تفصیل.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې تر دې دمه ورته د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون لخوا د مشکوکو صندوقونو د رایو د شمیرن راپور نه دی رسیدلی. د دغه کمیسون د دارالانشا رئیس داوود علي نجفي ازادۍ راډیو سره په مرکه کې ویل
چون بر ما نرسیده و ما نتانستیم که امروز نتایج اعلان کړو،
ځکه چې راپور موږ ته رارسیدلی نه دی نو موږ ونه شو کړی چې نتایج نن اعلان کړو. تر هغه ځایه چې موږ پورې اړه لري موږ دوهم دور ته تیاری لرو، خو موږ په خاطر دې هم دغه اندېښنه څرګنده کړې وه چې که د نتایجو اعلانېدل شاته ولویږي نو په سږ کال کې د انتخاباتو د دوهم دور شانس له موږ څخه اخلي، په دې دلیل چې هوا سړیږي دا زموږ په واک کې نه دي. زمان او امنیتي شرایط چې مهم فکټورونه دي زموږ په واک کې نه دي. که دوی راپور موږ ته وړاندې نه کړي او د نتایجو اعلان شاته ولویږي نو د انتخاباتو د دوهم دور د جوړېدو شانس نشته.
که څه هم چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون ځینو سرچینو د دغه راپور وړاندې کېدل منلي، خو اوسمهال ویل شوي چې د دغه راپور په وړاندې کېدو کې ځنډ راغلی دی. په داسې حال کې چې د یو شمېر تبصرو له مخې ویل کېږي چې د 1983 لمریز کال انتخابات به دوهم دور ته ولویږي، یو شمېر داسې نظرونه هم شته چې د دغه انتخاباتو د بیا جوړېدو په لار کې له امنیتي ستونزو نیولې تر لوجستیکي پړاوې ستر خنډونه شته. خو یو شمېر کابل خاریان وایي چې د دغو ستونزو سره سره به یو ځل بیا په انتخاباتو کې ګډون وکړي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان د حکومت وو ادارو په کابل کې د جنایي دوسیو د مدیریت سیستم د تصویب تفاهم لیک لاسلیک کړ. د دې سیستم له مخې به د افغانستان امنیتي او عدلي او قضایي ادارې وکولی شي چې د یو کمپیوټري سیستم له لارې د ټولو مجرمانو او زندانیانو د دوسیو په اړه معلومات ترلاسه او په خپلو کې شریک کړي. دا سیستم د امریکا د متحده ایالاتو په مالي مرسته په کابل کې جوړ شوی دی او ټاکل شوی چې ډېر شربا په ولایتونو کې هم رامنځته شي. په دې اړه پام وکړئ له کابل زموږ د همکار رپورټ ته.
د افغانستان دولتي چارواکي ته مخې چې د دوسیو د مدیریت د نوي سیستم په عملي کېدو سره به د عدلي او قضایي ادارو کارونه چټک او لاغښتلې شي. دوی وایي دا د معلوماتو ډیټابیس دی چې د جرم د ترسره کېدو نه او بیا د مجرم تر زندانی کېدو پورې د دوسیې ټول معلومات او په دې برخه کې د بیلابیلو ادارو اجرات د کمپیوټر له لارې له اړوندو ارګانونو سره شریکوي. د دې سیستم د تصویب تفاهم لیک په کابل کې د کورونا چارو دفاع او عدلي وزارتونو د ملي امنیت د عمومي ریاست سترې محکمې لوی سرنوالۍ او د اداري فساد پر ضد د مبارزې د ستراتیژۍ د څارنې ادارې ترمنځ په یوې غونډه کې لاسلیک شو. د کورونا چارو وزیر محمد حنیف اتمر د دې سیستم په اړه وویل
دا ګام د دوسیو د مدیریت په ځانګړي توګه د معلوماتو د تولید، د معلوماتو د شریکولو او د هغو په اساس د اقدام په برخه کې له موږ سره ډېره مرسته کوي. له دې سره سیستم نوی کېږي، موږ له پخواني سیستم څخه چې په اسانۍ سره یې موږ ته معلومات نه راکول ژغوري. زموږ یوه اساسي ستونزه دا ده چې باید د معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره ساعتونه، ورځې او ان څو اونۍ تېرې کړو.
هغه وویل هڅه به وشي چې په نږدې راتلونکي کې په ولایتونو کې هم دا سیستم فعال شي. د افغانستان د عدلي سکتور د ملاتړ پروګرام اجرایوي سلاکار سنجر کاکړ وویل چې د دې پروګرام په تطبیق کې به لوی ولایتونو ته لومړیتوب ورکړ شي. ښاغلي کاکړ وویل تر اوسه پورې په دې سیستم کې 5000 دوسیې ثبت شوي دي. په کابل کې د امریکا سفیر کارل آیکن بیری وویل چې هیواد به له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې خپلو مرستو ته دوام ورکړي. هغه وویل
With this program, this rule of law,
د یو ثبوت په توګه د قانون د حاکمیت دغه پروګرام په پام کې نیولو سره زه غواړم چې د افغانانو د بریالیتوب لپاره د امریکا د خلکو پر تعهد یو ځل بیا ټینګار وکړم. د قانون د حاکمیت اصل د هر پرمختللي هیواد او دولت د بریالیتوب لپاره اساس دی او زه پوهیږم د هغو ستونزو له امله چې تاسو په تیرو دیرشو کلونو کې تیری کړي دي، تاسو هر یو د قانون حاکمیت ته بشپړ تعهد لرئ.
په افغانستان کې د عدلي او قضایي سیستم کمزورتیا د دغه هیواد یو ستر ستونزه بلل کیږي. ځینې خلک شکایت کوي چې محاکمې د جنایي او حقوقي دوسیو په څیړلو میاشتې او ان کله کله کلونه وخت نیسي، خو افغان دولت وایي چې د ځینو هیوادونو په مرسته د هیواد د عدلي او قضایي سیستم د پیاوړتیا لپاره اقدامات کړي دي او په دې برخه کې به لا ډېر کار وکړي.
تاسو زموږ غږ له آزادي راډیو اورئ. اوس هم راځئ چې وورو چې د کابل مطبوعاتو او ورځپاڼو د افغانستان د تازه حالاتو په اړه څه لیکلي دي.
ویسا په یو مطلب کې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د کار په اړه د ولسمشر کرزي د انتخاباتي کمپاین انتقاد راخسته او دغه کمپاین د وایند په حواله لیکل چې ممکن ښاغلی کرزي د شکایتونو د کمیسیون سیاسي پریکړه ونه مني. ورځپاڼې په یو جلا مطلب کې د انتخاباتو د پایلو په سر روان بحران ته کتنه کړې او له هغې نه د وتلو لپاره ځینې لارې چارې په ګوته کړې دي. ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې په انتخاباتو کې د بهرنیو لاسوهنې ته په اشاره لیکلی چې هیڅ یو بهرنی دا حق نه لري چې د افغانانو په برخلیک لوبې وکړي. ورځپاڼې په یو جلا مطلب کې د ولسمشر کرزي د رسنیو د دفتر زنو سرچینو په حواله لیکل چې په ښاغلي کرزي فشار دی چې ډاکټر عبدالله ومني. هیواد په خپل سر مقاله کې په انتخاباتو کې د درغلیو په اړه د زنو کړیو او هیوادونو دریسته په اشاره لیکل چې د دې ټولو فشارونو او پلمو هدف دار او خود چې په افغانانو یو ائتلافي حکومت وته پلې شي. ورسپان په دوام کې د پښتنه کړې چې هغه کړی او هیوادونه چې غواړي په افغانانو یو ائتلافي حکومت وته پې د افغانستان له حالاتو خبر دي او که څنګه. ورسپان په خپل لومړي مخ کې له ولسمشر کرزي سره د فرانسې د بهرنیو چارو د وزیر د لیدنې خبر ورکړ او لیکلي چې په دې لیدنه کې د افغانستان په انتخاباتو او روانو حالاتو خبرې وشوې. راهنجات په یو مطلب کې انتخاباتو په نتایجو کې د بهرنیو لاسوهنو او په ولسمشر کرزي باندې زیاتېدونکو نړیوالو فشارونو ته په اشاره لیکلی چې د هر څه د دې لپاره روان دي سو ولسمشر کرزي د نړیوالو ځینو غوښتنو ته غاړه کېږدي. ورځپاڼه په دوام کې د دغو فشارونو اهدافو ته هم کتنه کړې او لیکلی چې امریکا غواړي د دې لارې په خپلولو سره د ځینو ستونزو په اړه د ښاغلي کرزي د انتقادونو مخه ونیسي او په افغانستان کې خپلې ګټې خوندي کړي. ورځپاڼه په یو جلا مطلب کې د امریکا د پخواني ولسمشر جیمی کارټر د ملي امنیت د سلاکار دا وینا راخسته چې امریکا د پر افغانانو د خپلو سیاستونو لته پللو اس واخلي. ورسپانه په دوام کې د برژنسکي دا خبرداري راخسته چې د دې سیاستونو دوام به افغانستان په یو بل ویتنام بدل کړي. اسلا اوانس هم د افغانستان او سیمه د روانو حالاتو په اړه بیلابیل مطالب خبره کړې او هغه له بیلابیل اړخونو سیړلې ده. انیس په خپل سر مقاله کې په انتخاباتو کې د خلکو د رایو د نتایجو د بدلولو لپاره روانو هڅو ته کتنه کړې او هغه د دیموکراسي د اصولو په خلاف بللې ده. خو اسلا په خپل سر مقاله کې د هغو افغانانو په برخلیک اندېښنه څرګنده کړې چې په پاکستان کې لزام وژونکو حملو وروسته نیول شوي او اوس مهال تر سختو شکنجو لاندې دي. او ملي ارمان هم په یو مطلب کې د انتخاباتو د روسیې نتایجو په اعلان کې د ځن مسله راغسته او لیکلي چې سیاسي مصلحتونه نه پرېږدي چې د انتخاباتو وروستي نتایج اعلان شي. ورځپاڼه په دوام کې لیکلي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون لا هم د خپلو څېړنو رپورټ د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته نه دی استولی، او ورځپاڼه د بلخ له زندانه د بندیانو د تېښتې په اړه په یو مطلب کې د دغه زندان د چارواکو په حواله لیکلي چې په تښتېدلو 1400 بندیانو کې سیاسي بندیان هم شامل دي.
د هرات ولایت کې خلک په بیلابیلو سیمو کې د کارخانو له شتوالي څخه شکایت کوي او وایي چې لوګیو او خزلوی چاپیریال ډیر ککړ کړی دی، خو مسؤلان وایي دا ادعا بې ځایه ده او حتی دوی د خوږو جوړولو یو کارخانه له دې عمله وتړله چې لازم معیارونه په نظر کې نه ونیولي. له هراته د ازادي راډیو خبریال شرفالدین سنګزی په دې اړه رپورټ لري.
د هرات ښار ګوټ ګوټ کې د خوراکي موادو د جوړښت کارخانې ودانۍ نیکلی وي، خو دغه کارخانې د سلګونه کسانو د کارموندنې سبب شوي. ورسره په څنګ کې ځینې کارخانو چاپیریال ته د ککړوالي تر څنګ نورې ګڼې ستونزې هم راپیدا کړې دي. د دروازې خشک نومې ګڼ مېشته سیمه کې همداسې د شیرین جوړولو کارخانه فعالیت کوي. د سیمې خلکو یې ازادي راډیو ته په اړوند داسې شکایتونه وکړه.
به منځ یې خانه داریم، چوچپوچ داریم، هر چی هست، مثال از فامیل هست،
دا کسان وایي د کارخانې خراب دودونو او بدبوی په دوی خوب و خوراک خرابه کړی ده. څوپلای د محل د وکیل په ذریعه علم مشکل ښاروالۍ ته شکایت کړی، مګر ستونزه یې نه ده حل شوې. د هرات ښاروال محمد سلیم ترکی نه یوازې دا چې د خلکو شکایتونه تایید کړي، مګر عملاً د ورته کارخانو تړلو باندې پیل دوهمه ناحیه کې د شیرینی جوړولو یو کارخانې په بندولو وکړ. ازادي راډیو ته ویل د چاپیریال ساتنې ټول اصول دغه کارخانه له پولند کړی و.
تاسو وګورئ دلته اصل نظافت نشته، ګرسه صنعتي پلاز بخي کفر مطلق دی. شیرینی او نوکول او بعضی مجاز خوراکي شیان چې موږ تاسو خورو د چای سره، نظافت د لحاظه او د شیری د لحاظه هیڅ ته تایید ور نه دی. هر شیسته بدون د دې چې د نظافت نشته، هر شیسته دا غزه چې پخیږي تر دا غزه چې د اولیه مواد چې دی ګردی تاریخی تیر دی. دلته موږ هم بسته کوو او هم د قانوني برخود د دوی سره کوو، سرنوالی ته موږ لیږو او دا
هرات د افغانستان یو له هغو ښارونو څخه ده چې د صنعت مهارت پکې د کلونو راهیسې دود دی، او دا مهال د 250 بېلابېلو فابریکو او شرکتونو په شتوالي سره لس کیلومتری د ښار کې صنعتي ښارګوټی جوړ لري. ځکه نو د هرات ښاروال وویل د چاپیریال د پاک ساتلو په نیت به له ښاره ټولې ورته کارخانې صنعتي ښارګوټي ته وباسي.
تر سلو زیات درې ټایرای بایسیکلونه یا ویل چیرس د کابل خارزینو مایوبینو زده کوونکو ته ورکړل شول. د پوهنې وزارت مرسیال په بهر کې له میشتو افغانان څخه وغوښتل چې دغه ډول نورې مرستې دې وکړي چې مایوب زده کوونکي ښوونځیو ته پتلو تشویق کړي. په کابل کې د یو خیر ادارې چارواکي وایي تر اوسه یې تر 2000 زیات ویل چیر بایسیکلونه پر معلولونو ویشلی دي. نور حل د ماسوم میوند په رپورټ کې.
له هیواد بهر یوه افغان مرستندویه ټولنه وایي چې په افغانستان کې پر معیوبو کسانو د دریا عربۍ لرونکي بایسکلانو ویش پیل کړی دی. د څو میاشتو را په دې خوا په امریکا کې د سبا فاونډیشن ټولنې لخوا تر 2000 زیات معیوبو بایسکلان د جلاله مرستندویه ټولنې په مرسته افغانستان ته رالېږلي او ویشلي دي. په ولسي جرګه کې د کونړ استازي شجاع الملک جلاله د شنبه په ورځ په کابل کې د دې بایسکلانو د ویش پر وخت وویل په راتلونکي کې هم نیت لري چې ډیرو افغان معیوبینو ته بایسکلان ورکړي تر څو یې د زده کړې او کار لارې لنډې کړي. ښاغلي جلال آزادي راډیو ته ویل
دغه افغانانو چې فیل حال د امریکای نه کومه کله دغه ویلچرو تقریبا 200 دانې غوړه لګلی چې اتحادیه لري د فری ویلچر مشن اورګانایزیشن په نام باندې او توزیم شروع کړي تقریبا د 1200 پورې د دې جملې نمنګ د افغانستان مختلف ولایت طالبات د وکیلانو په ذریعہ ولګل. بل مونږ کوم څه اداره یا نمائندګی نه لرله، 15 ولایت طالبات په یو اندازه محدود یا زیات کومه کم شوه د لګلی.
بایسکلان او نور هغه وسایل چې د مایوبینو سره مرسته کیږي تر یو ځای د هغوی ستونزې حلولای شي، خو په دا ډول مرسته سره مایوب زده کوونکي کولای شي په اسانۍ سره تر خپلو ښوونځیو پورې ولاړ شي. په غونډه کې د کابل ښار د ځینو ښوونځیو مایوب زده کوونکو هم ګډون کړی و. دوی غوښتنه کوله چې باید د روغتیا او تعلیم په برخه کې هم ورسره مرسته وشي. عبدالمتین او محمد اخلاص ازادي راډیو ته وویل
مایوبین خپل ډېر ستونزې لري او دوی لپاره د تعلیم زمینه مساعده شي او دوی سره نور کومکونه وشي.
نور کومکونه مکه موږ د تداوی لپاره خارج ملکو ته ولیږي د دولت نه غواړي.
د افغانستان د پوهنې وزارت مرستیال محمد صدیق پتمن د بسکلان د ویش پر وخت وویل چې بې وسه خلک نشي کولی چې خپلو معیوبو اولادو ته د اسانتیا برابر کړي چې ښوونځیو ته ولاړ سي، خو خیریه ټولنې کولی سي چې معیوبو زده کوونکو ته د اسانتیا برابر کړي. په کابل کې معیوبو زده کوونکو ته بسکلان داسې وخت ورکول کېږي چې د افغانستان په بیلابیلو ولایاتو کې په سلګونو معیوب زده کوونکي له زده کړو بې برخې دي او د تګ اسانتیاوې نه لري. معصوم میوند، ازادي راډیو، کابل.
www.azadiradio.com
د ننګرهار د اطلاعاتو فرهنګ ریاست د پښتو د نامتو مفسر او دینی عالم مراد علي صاحبزاده پر ژوند او فن سیمینار جوړوي. په پام کې ده چې په دې اړه د لرې او برې پښتونخوا پوهان راوغوښتل شي او ور باندې بحث وکړي. په دې اړه له جلال آباد رپورټ لرو.
د افغانستان د لوی ولی او دینی مفسر مراد علي صاحبزاده پر ژوند او فن په دغه جوړیدونکي سیمینار کې بعد د علمي او فرهنګي حالزلو بیلابیل خواوې وڅېړل شي. د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم د شنبې پورز ازادي رادیو ته وویل
اطلاعات فرهنګ ریاست په وړاندیز او د اطلاعات فرهنګ د وزارت د مقام او شخصا د اطلاعات فرهنګ د وزیر صاحب په لارښوونه بیا په ننګرهار کې په دې نږدې ورځو کې د مراد علي صاحب سیمینار جوړیږي او دغه علمي شخصیت او دغه فرهنګي مقام به موږ خپل ټولنې ته معرفي کوو او هغه کارنامې او هغه خدمات چې هغوی ترسره کړي دي هغه به زلوو او د دې په نتیجه کې به انشاءالله موږ وکولای شو چې د هیواد له ګوټ ګوټ څخه علماو، دانشمندان، پوهان او د کرښې اخوا پوهان او دانشمندان به دې سیمینار ته موږ رابولو او په دې سیمینار کې به خپلې مقالې اوري، د جمهور رئیس پیغام او د شاند نورو اړوندو علمي او فرهنګي ټولونو پیغامونه وي او موږ ان شاء الله یو خاص سیمینار ولرو.
د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس وای سیمینار به د عقرب میاشتې په لومړۍ ولس ورځو کې جوړیږي.
موږ چې تر دې دمه دعوت کړی د قندهار نه او د هیواد له یو شمېر ولایتونو نورو نه او د غشن د ختیځو سیمو د ولایتونو نه او د کابل نه او د علوم اکاډمۍ د کابل پوهنتون د اطلاعات فرهنګ وزارت او ځینې نور پوهان چې هغه په آزاده بڼه باندې په فرهنګي فعالیتونه کوي هغوی به دې غونډې ته راځي او له پیښور نه به مشران راځي او دې کې به برخه اخلي. نو زه فکر کوم چې دا سیمینار به یو ورځ وي، دا به نو د راتلونکي میاشتې د لړم د میاشتې په لومړۍ ولس ورځو کې وي.
مراد علي صاحبزاده په 12 او 13 هجري پیړیو کې د ختیځو سیمو نامتو دیني عالم، مفسر او ولي و چې د تفسیر یسیر په نامه د پښتو مشهور تفسیر لیکلی او په ګڼو دینی حلقو کې د مرشد او علامه په نومونو ستایل کیږي.
او اوس هم د پاکستان د حالاتو رپورټ راخلو. په پیښور کې د ازادي راډیو خبریال د جنوبي وزیرستان د ورسېو نه آرامو پاړه رپورټ لري.
په جنوبي وزیرستان کې نن د عملیاتو دوهم ورځ ده او د پاکستان فوج چې پر ځمکه د ټانکونو او په هوا کې د جیټل وتکو هلیکوپټرو مرسته ورسره ده، د القاعده او طالبانو د کورنیو او بهرنیو سرتیرو پر ضد پریکنده بریدونه کوي. د عملیاتو په لومړۍ ورځ د پاکستان فوج په سپین کې رغزی، کرکنه، لدا او سروکې سیمو کې د وسلوالو ډلو پر ضد د ځمکې او د هوا د لارې عملیات وکړل او د سپین کې رغزی کنټرول په خپل لاس کې واخیست. د لومړۍ ورځ د جنگ پر مهال 15 حکومتي سرتیری او 11 مخالف وسلوال وژل شوی دي. د پاکستان د فوج د خبرتیا اداره د یوې اعلامیې په خبرولو سره وایي چې د شنبې په ورځ د وزیرستان طالبانو د رزمک په کیمپ، سید الله کلی او سید کیمپ باندې د راکټو او د هوان د مرمیو لزګونه مرمۍ فایر کړي چې په ترڅ کې د فوج څلور سرتیری وژل شوي او 12 نور ژوبل شوي دي. د فوج په اعلامیه کې وسلوالو ته د وخت زیان پړه سنه دی ویل شوي، خو آزادې سرچینې وایي د جیټل وتکو د بمبارۍ له امله په کرکنه، لدا او سروکې سیمو کې 11 مخالف وسلوال وژل شوي، څو نور ژوبل شوي او د هغوی د پټېدو ځایونه هم تباه کړی شوي دي. د جنوبي وزیرستان په بیلابیلو سیمو کې د شنبې په ورځ اعلان شوی ګرځبندیز لا هم په خپل حال دی، خو خلک خوندي سیمو ته د وتلو هڅه کوي. د عملیاتو د پیلېدو سره سم په جنوبي وزیرستان ټانک او ډیری اسماعیل خان کې د موبایل ټلیفونونه هم جام شوي او چا سره له دې لارې اړیکه نه نیول کیږي، چې له امله یې د رسنیو استازي د معلوماتو په ترلاسه کولو کې د ستونزو سره مخ دي. د ژغورنې د لارې په نوم په دغو عملیاتو کې د پاکستان د فوج 28,000 سرتیري چې 1500 پکې ځانګړي روزل شوي کمانډویان دي، د 10,000 داخلي طالبانو او د 1,500 بهرنیو وسلوالو چې اکثره د منځنۍ اسیا او د عربي هیوادونو اوسیدونکي دي پر ضد جنگیږي. داسې نظرونه موجود دي چې د القاعده د مهمو مشرانو په ګډون د نړۍ خطرناک تروریستان په جنوبي وزیرستان کې استوګنه لري.
د پاکستان په قبیلې سیمې جنوبي وزیرستان کې مو د پاکستان د پوځ او سخت دریځو وسله والو ترمنځ د روانو جګړو په اړه زموږ د خبريال ریپورت واورېده. لسیم بجې کېدونکو دی نوري اسنوري راسره په سټوډیو کې د مهمو خبرونو لنډي وړاندې کوي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې تر تېرې شپې پورې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ورته د څېړل شوو مشکو رایو راپور نه دی استولی. په هرات ولایت کې تېره ورځ لسګونه کیلوګرامه مخدره مواد له څو میله وسلو سره نیول شوي. دغه ورځ په همدې ولایت کې د یوې خصوصي شرکت څلور تنه کارکوونکي له تښتونکو څخه ژغورل شوي. سیمه چارواکي وایي په پکتیا ولایت کې د نوې شرنې په نوم یو عصري ښارګوټی جوړیږي چې دیارلس سوه نمرې به پکې د دې ولایت مامورینو ته وویشل شي. راپورونه وایي پاکستاني ځواکونه افغانستان پولې ته نږدې له سخت دریځو وسله والو سره په سختو نښتو کې ښکېل دي. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر وایي د ایران د اټومي لانجې د حل یوازینۍ حل لاره دا ده چې له مخکنیو شرطونو پرته د واشنګټن او تهران ترمنځ مستقیمې خبرې وشي. راپورونه وایي ایراني چارواکو د لانجمنو انتخاباتو په ارتباط نیول شوی ایراني الاصل کاناډایي خبریال مازیار بهاري په ضمانت له بنده آزاد کړی دی. د کاسو او مسدونیا پارلمانونو هغه تړون تصویب کړ چې په اساس به د سرحد لانجه هواره شي.
ژوند په شیبو کې او زما سیمه زما مینه 19 پروګرامونو اوریدو ته مرابولو.
ژوند په شیبو کې
جوړون کوي ومان نیاسای
کومه ستوره مال
نه مقصد در نه
ستوره نو نه سوی
چې نه یو دا یو متاید
د مور له
ټولې جوړ
مازیر
صاحب عزت من اوریدونکو ستړي مسی کله خو به داسې کس په مجلس نه یاستی ورپېښوي چې په وار وار یو تکې کلام درته ویلی وي. سر دې په خبره خلاص سو وپوهېدې. تا ته وایم ته واخه. خلک ولې دا کلمې په وار وار تکراروي؟ دا کلمې د معنا په رسولو کې څه مرسته کوي؟ که کوم تکې کلامونه عام سوي دي او د څه لپاره ویل کیږي؟ د نن خپرونه مو همدې مطلب ته ځانګړې کړې ده چې زه ومان او لینا شریفي به یې درته وړاندې کړو.
ددی دن با یو کا لش دورا یو کا ددی دن با یو کا لش دورا یو کا لشے ارزان کورے پورے گرانا وے زڑن والے ورانا وے لشے ارزان کورے پورے گرانا وے زڑن والے ورانا وے چلے جل کئی دیدان بکل ارزان وے زڑن والے ورانا وے
قدر منو اوریدن کو ځینې خلک تکیه کلام د خبرو او مرکې امسا یا بنت بولی. دوی استدلال کوي چې په مجلس او مرکه کې د تکیه کلام په مټ سړی نوې سا اخلي، سمه جمله ګوتو ته ورځي او کومه فاصله یا خلا چې په خبرو کې پیدا کیږي تکیه کلام یې ډکوي، روان مجلس نه سړیږي. ژبپوهان د دغه ژبني جوړښت درې نښې داسې راپېژني. لومړی دا چې تکیه کلام د مانا په رسولو کې څه برخه نه لري. دویم ویونکی د عادت له مخې وایي او درېیمه دا چې د ویونکي په خبرو کې په وار وار تکرارېږي. تکیه کلامونه کله یوه کلمه کله دوه یا څو کلمې وي او د ځینو بیا سلامتې جملې وي. د دې تر څنګه ممکن د روحي فشارونو یا مباحثو پر وخت هم ځینې تکیه کلامونه استعمال کړو. لنډه ده چې موږ هر یو تکیه کلام لرو او دا مو په ګټه ده چې ځانونه پرې خبر کړو او غور پرې وکړو، هسې نه چې په بې پامۍ کې مو مجلس د تکیه کلام له توسنه په چا وغمیږي او زموږ د خبرو اغیز ورسره کم شي. په سر کې به لیکوال او شاعر ښاغلی باز محمد خادمن راته ووایي چې تکیه کلام له مرکچي سره څه مرسته کوي که یه
ځینې وخت تکیه کلام د سړي سره
مرستم کوي خبره تریورکیږي او دغه تکیه کلام په واسطه باندې د کوشش کوي چې خبره بیرته تکمیل کړي او ځینې وخت داسې سی چې دا تکیه کلام دونه زیات چې یا د خبرو لړۍ ورپرې کوي ور خرابوي چې ورته ناش بیا هغه د دله خبرو څخه اخیر ته دونه په تکلیف سي چې ورسره پیږي نه چې دای څه وایي ځکه تر خبرو یې تکیه کلام ډیر وي او ځینې خلک بیا په مناسب انداز باندې خبرې کوي چې تکیه کلام یې ډیر کم پکې راځي.
د خغلی خادمن په وینا د تکیه کلامونو په مرسته هم کیدای شي دا معلومه کړو چې ویناوال د کومې سیمې اوسیدونکی دی.
خو تکیه کلام غیر ارادي شی ده، یو له بل څخه اخیستل شوی ده او یو له بل څخه د منطقوي رواج هم په دې کې ډېر زیات دی. ځینې منطقو یو رقم تکیه کلامونه دي او ځینې منطقو بیا بل رقم تکیه کلامونه دي. اوس د مثال په توګه اوس په کندهار کې وایي بالا چې دی، د موږ په سیمو کې بیا دی په غزنی او په زابل په دې کې اتی ډېر وایي یا زیاتی وایي له خبرو سره، اتی داسې وسو، اتی داسې وسو، یا زیاتی داسې وسو. دغه سی اوس د پېښور و د جلال آباد خلک بیا یې خواته بیا وایي مړه مړه داسې ولاړه مړه لی خوا داسې رالم. داسې تکیه کلامونه دي چې هغه عمومي سوي دي او ټولنې کې خپاره سوي دي او له بله سره اخیستي دي.
راځئ د لیبه له څو تنو څخه د ځینو سیمو تکیه کلامونه واورو.
عباد الله افغانستان ننګرهار تکیه کلام خو ډیر زیات دی او هغه کې زیات کر چې کوم استعمالیږي هغه مړه کینا او په خبره پوه شوي دا عام دي چې دا کوم پښتانه ډیر زیات استعمالوي.
تاسو خو پېښور تم تک را تک کوي هلته عام تکیه کلام چې خلک یې وایي هلته څه ده؟
هلته ډیر زیات دی په خبره پوه شوي مړه مړه م وایي زمړه او په دې خبره د دماغ خلاص شو دا زیات دی استعمالیږي.
ما نوم دی محمد یوسف د کندهار ولایت مچ په کندهار کې اختر لولاړو نه دی الته په کندهار کې داس خوشحالي اختر جوړ کې نه دی خیشان تر اکلې یو برت په لور کلو نه دی لشپې مو وکړل برت کابل لرالو نه دی بس
دا نه دی نه دی دی
داس مش په کندهاریان کې ګسر کې د الفاظ دی نه دی نه دی وس مش مقصد څوک خبره کوي وای نه دی نه دی دا اکثر از مش کندهاریان خلک دغه وای نه دی نه دی و دا غل پال
نور دغه کوم الفاظ ته دي چې تاسو په سیمه کې خلک تک
نور ډېر پسونه څوک وای بالا یو دا ډېر الفاظ په کندهار کې ډېر دی یو دا الفاظ ډېر دی نه دی نه دی یو بیا دا الفاظ دی څوک وای وای خبره واوره خبره واوره نه دی دا ډېر یادی زموږ د کندهار خلک.
زه د لوګر ولایت یم او نوم یې بانو ده. هر یو تکیه کلام لري خو ځینې تکیه کلامونه داسې دي مثلا چې په ښار کې ویل کېږي لکه مثلا فرزن دا چې هغومره د چا پام ورته نه کېږي خو ځینې تکیه کلامونه داسې دي چې خلکو ورته پام سي مثلا خدای دې مه کموه یا الله دې ورحمېږي یا برقراره اوسي چې په دوی کې د برقراره اوسي زموږ یو خپلوان دی چې همیشه وایي برقراره اوسي او د همدې خپل تکیه کلام باندې دا مشهوره هر طول ورته د برقرار اکا په نوم غږ کوي. خو داسې تکیه کلامونه هم شته چې په خبرو کې یا په مجلس کې ویل کېږي او هغه څوک چې په مجلس کې ورسره ناست وي هغه په عذابېږي. لکه یوه میرمن چې زه پېژنم هغه د جملې په شروع کې م وایي مګم ولیکن بلقتن او د جملې په پای کې مګم ولیکن بلقتن وایي چې دا ډېر ځورونکی دی او دا ما بیخي لیونی کوي.
زما نوم عبدالظاهر دی د کندهار ولایت اوسیدونکی یم. زما خپل تکیه کلام خو بالا
ته وری ووایه دا څنګه وایې؟
زه درته وایم کله کله سودا نه یي بالا پراشوټ نه خرڅېږي بالا پاکاري راشي عسکر یې نه پرېږدي بالا نور څوک یې سره کم وایي سره کم یې وایي.
زد خست یم نوم ملاټک ده نو د دې مخوته خدا د اصطلاحات او د تکیه کلامونه د سی غوګر تکیه ده کیسه دو وشه دین د جورسان سایه به معنا دغه سیدین نو دایمه خواته یو چرسی و داینو دا پاخره که داس سپنگرسه و نو دا چرس بم ډیر والو اعصاب بخي ګډ وډ د تکیا کلام وبلی بنا ویل پخور که داس کی ماتی و بلی بنا دیوار په هم نسوار په تا بلی بنا نو اخر دا ټول دغه سیدا دای بارانی نه و دا چیرې به دی ولید د سه با شروع وکړه د نور به ورسی بلی بنا بلی بنا تی به دای بخي پوزاب
تاسو د آزادۍ رادیو خبرونه په انټرنیټ کې هم اوریدلی شئ www.azadiradio.com. تاسو تکیه کلامونه واوریدل. خغلی خادمن به ځینی خاص تکیه کلامونه را ته ووایي.
جنې بیا د دې چاچا خاصتي هغه ټول ته اوس موږ په سیمه کې اوسړی ده هغه الله هر خبر سره دی وایي غوړ دې ته وعده دی یا یو نفر با یو تکیه کلام استعمال او سی اوس هم زنه په پیغام نه دی ټول منطقي خلک په پی د بول غچاوه ده اوس موږ نه په پیو خو اخر هغه سړی خلکو غچاوه بالو او بل دا تکیه کلام کې اوسړی د دلته د موږ ملګرو سره بکې نو سودا لري دوه هغه بیا صاحب استعمال او صاحب په خپل خبرو کې ډیرو دا عام خبرو کې د تکیه کلام یو وخت موږ په منځ کې ناسو د کیسه کوله وای په یو کوڅه کې راړیوم صاحب چې سپی صاحب پر هغه پوال تر اوسه مړی دی موږ د ملګرو په منځ کې دا خبره ډیره عام شوې ده چې یو چیت کینی وای سپی صاحب خو به نه یو درغه پویلې
کله داسې هم پیښیږي چې یو کس په خپل تکیه کلام مشهور شي او وروسته یې اصلي نوم د خلکو هیر وي
ډېر دغه خلک شته چې دی تکیه کلام ډېر استعمالوي یا بې ځایه استعمالوي اوس د مثال په توګه ما وویل چې غچاوه ده دا غچاوه باندې اخیر د ده نوم کېښول شو چا نه پېژان یو بل نفر و هغه به بیا صاحب المهربان ویل صاحب مهربان صاحب اخر دی صاحب مهربان سی یو لبره پختنه صاحب مهربان خو دې نه ویل دلای صاحب مهربان خو دې یو جنې پسترګه سوی دا چې خلکو ترمنځ به جدد انم صاحب مهربان
د کندهار اوسیدونکو خغلی حبیب الله به د هغه پلار کی سره ته وکړي چې خپل پک زوی ته رویباری کوله او سملاسی ته کې کلام جوړو
اغه خونو د 630 زویولو زوی خونو نور ډیر ښه زوی وو خو دا د سر ویخته نه و د زوی ته کوزده کول یو چاته په مرکه ورغلی وو نو شاغه په پښتن نو کڅن زوی د بورته ویل شي زوی می ډیر ښه زوی دی چپ لسر داسې کاروبار کی داسې دکانداري کی شته کړه دی چپ لسر د دې چو د سر ویخته نو او نو دا ویل چې دا ته کلام دی چپ لسر په دې نو خبر چې د سر ویخته نست وس ما بل ورځ سړی ول دی نو د چ به هر خبره کوله د خبره سره به د خیر د خیر سره ویل بل سړی مول دی نو شهر خبره به کوله د هر خبره سره به ویل پوس وتا ته دی ول سی دا سی نور ته کی کلمه څه کاکا ته دی ول چې کاکا
د لوګر اوسیدونکو اسمت الله براته وای چې د دوی د سپنګری کلیوال ته کی کلام د عمر په تیرې د لو سره څنګه وخت دی
د موږ یو کلیوالو یو تکه کلام درلو چې ویلې غوږ ونیسه اوس نو غریب سپینګیری سوی ده او خو نه لیدلی دي نشي ویلې چې غوږ ونیسه وایي غوږ ونیسه اوس همدغه تکه کلام پاته ده کلیوال یو بل ته نه وایي چې غوږ ونیسه وایي غوږ ونیسه
لکه څنګه مو چې یادونه وکړه دا مو په ګټه ده چې په خپل تکیه کلام ځانونه خبر کړو کنه نو کېدای شي داسې ټوکه او کانه راوشي
زمانم شکر لاده او زه ډیر کشیر ومه چې مو په کلي کې یو ورځ داسې داوس وسره د نفر منځ کې بالاخره سلاته خبره سره ورسېده بیا هغه و چې تر ولسوالۍ پورې خلک ورغلل ولسوال ملک راووت ملک ورته ویل چې دا د خانګل زمن دی دا ډیر چارې بشري دي له تا سره او دا بیکاره خلک له تا سره خدای دې ورکړه له تا سره ولسوال ته ډیر کار ورلی چې دا ټولې کنځاوې تل لکه ماته کې تهتونه نیوس ما بستنه بیا هغه وسه پردا سپینګر ورول ته ویل چې دا د ملک د موږ د کلی د ملک تکیه کلام د لتا سره نو د سوال چې پوښتنه تکیه کلام ده وخندل یته ورته راوست ورته چې تکیه کلام دی استکوا د پارځي کې په فتح تخته دا د مان نه یې سی خدای خبر د سپینګری نه وای راغلی اسم نه خلاصه وله
عزت منو اوریدونکو تکیه کلام په خبرو کې غیر طبیعي شی نه دی خو ډیر تکراری په تیره بیا د بی خوند تکیه کلام ممکن د حساس اوریدونکو زړه ووهی او د خبرو ارزښت کم کړي نو خدای د چې خپل تکیه کلامونو ته مو پام وي چې خدای مکړه مجلس مو ور سره بل منګي یا خوګلوړی نشي
تا تغما زنگوری مقتد جنگوری وسط فغارکا یار دا سر تاویز یار دا سر تاویز زانت دا نظر تاویز زانت دا نظر تاویز وکزور ور تاویز گلچی نظر لسه شدید سر تاویز شدید خطر تاویز
عزت من آوریدون کو دنن خپرونه ام دوم روا مقتدا آزادی راڈیو د خپرونه پاړه په دوغو پتو لیکونه راسته ولای سي په کابل کې مو پته ده آزادی راڈیو پوسټ باکس 4 لس 1 اویا کابل افغانستان په خوست او کندوز کې مشمیری دی یو په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 او کله پېښور لیک راستوي هلته مشمیره ده 2 4 اتیا یونیورسټی ټاون پېښور تر بیا اجازه غواړو بسیاو په عزت اوسئ
زما سیما زما مینا وړاندې کوونکې صالحه اسحاقزی خالقی
د ازادي راډیو عزتمنو اوریدونکو د دې اونۍ خبرونې ته خراغلی نن د هیواد په شمال کې له بلخ ولایت څخه لیدنه کوو او هلته د خلم په ولسوالۍ کې چې تاشقرغن هم ورته ویل کیږي له ښاغلي محمد هاشم سره د اسماعیل خیل په کلي کې تم کیږو او د دې کلي په اړه چې د نوموړي په وینا په کنده کې د خواجه برهان افغاني په نوم هم یاد شوی دی هغه په زړه پورې معلومات اورو چې زموږ له سیمه ییز خبریال سره شریک کړي دي د اسماعیل خیلو د کلی شاوخوا دغه سیمه او کلی پراته دي
اصلا تقریبا د منګه په همسایه توپ کې په نام دی گذر سرنګ سابقه خلتی چې بیگ خیل سابقه راغلی دی د بخاران غرب نام د غید گذر سرنګ ده او شمالن چې موږ ده په نام دی چلدوز یو کلی ده چې غازی آباد هم جوار ده او جنوبن له موږ خاطر رونه دي په نام د تکزار لالازر سیال ته سرګولونه همیشه په حال دی بهر په نومو کې او شرقن له موږ حجلی او شیدان سی سابقه تاریخی تقریبا عبادت تاریخی سته کې پرتی دي
خغل هاشم وای چې د سیمه په هواره او د غره په لمن کې پراته ده چې د تکزار قرونه نومیږي او دغه قرونه څخه د اوبوچینه هم راوځي د کلی خلک د اوبو له هم توکو چینو څخه په کرکیله کې استفاده کوي
نایمن که ځکه چې په نام دي ګنده باغات یا دي جنوبن د ام ځکه ټوله په سنگلخت دي غرق کړت اگر چې هغه سیمه کې سیمه پراتی مونږ له یو چې مینې چې اوبو له سیاد راځي او د خلکو کفایت نه کی چې ډیره ښه چشمه ده نور اوبو دی غرنه مونږ ته ناراضي نور چشمه سي قبل نو سابقه خلکو لغنه استفاده کول مالدار نور هغه چشمه اوس ټول نه بینت للی دي په مرود شرایط چې چا ورسنه ده کړی ولې مخکې په غرو کې شي چشمه سي وبسته دا اوس مونږ مالداران چې په خوشتو کې خیرابات کې ګرد مالداری لري ګرد اوبو او ضرورت مالداری لمغه چشمه د خوشتو کې استفاده کوي
زمن او دیتونکه محمد هاشم وای د اسماعیل خیلو کله چې شاوخوا 8 یا 9 کیلومتر د خلم له خار څخه وټن لري زر کوره پکې ژوند کوي او لکه درې سره تنه نفوس لري نو موږ د خپل کلی د وچی تسمی په حق له داس وای
موږ په قوم باندې اسماعیل خیلو او دا یو رجشل لري چې موږ سپینګری خلک په وخت شور شو سابقه کوي چې ولایت میدان وردګ ده موږ له غزه ماجرسي راغلي دلته ځو منته چې مهرباني سوي د په وخت وزیر محمد ګل خان کې د امځکه غسړی منتدا قوالې امځکه راکړي چانځه کوم غسب کړي نه د دولتي امځکه دي او په دې خاطر چې موږ یې چانځکه نه دي غسب کړي او موږ کمترین او بوتلرو اخرترین خلک یو په سعودي وو موږ تر رسیدي
د رنگارنګ غټولو د خپلو کولانو ترڅنګ چې په طبي ډول د تکزار د غرونو په لمن کې سره پورته کوي نور خودروی بوټه هم تر لسکی کی چې د سیمې د اوسیدونکو په باور کا دولتي مقامات او په ځنګړي ډول د کرنې وزارت د دغو بوټو ښه ساتنه او روزنه وکړي، نو ممکن چې له حاصلاتو یې هم خلکو او هم دولت ته زیاته ګټه ورسیږي او ډیره ښه عایداتي منبع به هم وي. د دغو خودروی بوټو په اړه به د اسماعیل خیلو د کلي د اوسیدونکي څرګندونې واورو.
په ګرد افغانستان کې سیدا بعضې نباتات خودروی دي او په درد جامع خوري، په سطح ملي او بین المللي دا ارزش لري. موږ تقاضا دا ده چې دا ارزشمند بوټی نه باید په افغانستان کې ورک سي. د هنج په مورد کې باید موږ سره کومک وکړي چې دا بوټی هر کال یو استفاده کوي. بعضې خلک نافهمیده دا بوټی شکوي، ولې تکثیر کیږي نه؟ په آینده کې به افغانستان په همدې مشکل مواجه که اوس خلکو تریاکو ته مخ راوړی ده یا نور بوټی کری قاچاق استفاده کوي. ایدی ارزش ایدی قیمت نسبت له تریاکو له پوډرو ډیر پورته ده. چې یو کیلو مصادف دی یو کیلو تریاکو نه پورته ده او کم نه ده. وختي که جامع جهانی او حکومت او نور دونران غواړي چې افغانستان سره کومک وکړي، چې دی قانان او بزګر او د نور خلکو ته کومک وسی، نو اولین کار ده چې په تکثیر د پستې کې او تکثیر د هنج کې باید خلکو سره همکاري دا کوم معیاري وخت نه لري. کولی سي سي دي تخم په پسرلي کې راټول کی او دې ته تکثیر ورکی په منی کې ډېر ښه نتیجه ورکی او دغه په سابقه خلکو سپینګیرو خلکو تجسس او زحمت کشي اوس موږ تاسې ثمره د هنج
په اسماعیل خیلو کې د دې پروګرام میلمه محمد هاشم د ان جی بوټي په اړه وویل چې دلته ډیره پیدا کیږي. ښاغلی هاشم په دې اندېښمن دی چې اوسې په سیمه کې د ان جی تولیدات مخ په کمیدو دي، خو دا چې لامل څه ده نوموړی داسې په ګوته کوي.
اساسي عمل دا د یو تعداد غیر مسلکي کسان چې تجربه نه لري په دې کې هغه بوټي دي قطع کوي، ګرچه دا خو خودرو د خپل راشنه کی. نو لغ نه چې دې کې که څوک نیسي دا ته وخت چې دا هنجه موږ سکالې وهو نیشتر وهي کال ته دا بوټی نه راشن کی دا لبای نه ځي. نو وخت چې لبای نه ځي دې په څنګ کې سی ولغه نه تخم اخلي هغه باید تکثیر کې سی استفاده وسی.
په خوابه په شمال سیمو کې پسته د غیر مسلکي کسانو لخوا تولیده او کله ناکله به د پستو د ټولولو په مهال خپلمنځي شخړې او نښتې هم کېدې. له محمد هاشم څخه مو د پستو د فصل د ټولولو د څرنګوالي په هکله پوښتنه کړې چې وایي دولت اوس ورته ځینې تدابیر نیولې دي او زیاتوي
فلحال حکومت داسې یو طرزالعمل پیدا کړی دی چې مخکې له دې چې په غوره کې وشنه یي نو یو څه محافظین تعینه کوي چې خلک یې غیر قانوني پټنه کوي غلای ونه کوي. نو بیا په همدغه ریاست په 15مه او په 16مه باندې تقریبا حکومت رسمي خلکو ته اعلان کوي چې کولی شي تاسیس پستې نه استفاده وکړي. عام خلک ورځي څوک توانمند لري په هغه کې کوم بندیز نسته مشکل نسته. ایمن نظر ده چې کدا پسته په شکل دی اساسي وارسي وسی وساتل سي او لغنه سم استفاده وسی په شکل دی قرنټین سي لغنه په ګټه دی افغانستان د عام خلکو په ګټه.
خلم ولسوالی د اسماعیل خیلو په کلی کې زمون قربا محمد هاشم وایي چې دغه د سیمې خلک په کرنا او مالداري بوختي او زیاتوي که څه هم څو کلونو وچکاله یو د دوی کرکیلې ته لکه د هیواد د نورو سیمو په څیر هم زیات زیان اړولی دی، خو دوی په دې لر کې خپلو هڅو ته دوام ورکوي او همدغه کار یې خپل کړی دی. دا چې د دې کلي زیاتره خلک په کرنه بوخت دي، ښاغلی هاشم د ده د کلي د کرنیزو پیداوارو په اړه پوښتنه ده. دی وایي
موږ په للمي مځکه کې چې په غرو کې دي ښه پسته لري چې همیشه خلکو شکه خوشحاله دي، حتی خارج بازارو ته لیږي. ښه زیره لرو چې په خاطر د خارج ته صادره کیږي او کوی زیره ده چې په سطح افغانستان کمچینه ده. نو بیا سه هنجه لرو چې دا په طبابت کې په ګرد دنیا کې ډیر رول لري او همیشه خلک ترې استفاده کوي. او په اوی مځکو کې موږ زیات غنمو کاروبار کوو، نه خود دی زغر دی پخته ده دغه پیداوار دی او همیشه مالداری له طریقه دوی وړي بازار ته عرضه کوي.
د د خلم د تکزار د غرونو په لمن کې د اسماعیل خیلو په کلی کلی کې د دوغو یا د شوبیو پیداوارو ترڅنګ خټکی او هندوانې هم ډېر ښه حاصلات ورکوي. او زموږ کوربه محمد هاشم وایي هغه مهال چې اوبه ښې ډېرې وي نو دا دواړه مېوې هم ډېرې خوندورې وي. او د خپل کلي د خلکو او ځانګړې توګه د اخترونو او دودونو په هکله هم داسې څرګندونې لري.
څنګه چې نور خلکونه اختر لمانځي دویم په هغه خو یو شرایط ښه درلوده چې هغه چا به چې صدقه او خیرات درلوده په درې ورځو د اختر کې به دوه وخته درې وخته ډوډۍ کولې او خلک به جمعاتونه په خپل خیراتو کې سیمول. نور ښه هغه دا ده چې په وخت ملي ورځو کې عنعنوي ورځو کې بسکشي ته دوی ډېر علاقه لري، بسکشي کار کوي. او نور رسم و عنعنات دا ده چې ایوادن مسائل دي څنګه چې شریعت اسلام کې خلکو ته ارزښ خیله سوی لامغ نه دوی استفاده کوي، خو اس په خارو کې دي په هغه شکل دي دی په حساب دي ملي انانو باندې عمل کوي. په سابق کې اوس خو موټر پیدا سي مخ کې سي و موټر نو خلکو به وسی واده کا اول به دی ناوی کوړه رایبار ورته سپینګيري او مشران به ورته سیاسري به ورته بیا به نو غو یو رښتکی ورکوله په نام دي دي سي دا وړو کوي د اسمال بیا به دوی خلکو سي څنګه وړو کوي د اسمال اخیسته توپکو چریانو په غو بيډزي کولی خوشحالي به کوله بیا به نو دوی څه کول بیا به نو غټه کوزه کوله بیا به دا کوزه سره وکړه خیخان به سره یو جای سو بیا به نو خلکو ته ډوډۍ ورکوله عزت به کو دو طرفه پس لغه سي په خاطر سي دا دو فامیلو سره خیخي کړي سره یو تر بل خب بلات سي وی پیزنی بیا به یو بل ته میهمانی کوله دوی به دعوتول په خاطر دې سي دوی احترام سي عزت سي بیا به یو څه کالی ټیکا لونګي چپن یو بل ته سره تحفه ورکوله. هم شکل په واده کې به هم هم دا کار کو بیا به نو څنګه چې کورته ناوی راوسته په حسب راس پروله هغه وخت کې اسونو کورته به چې راوسته اولین کار دی خسر داوتی بدای ناوی له خاص څو کورته راتل سي دي روی نمایکی ورکه یا هغه ورکه جیز ورکه سي چی ورکه به باغه خسر له خوا یا دی لیورو له خوا یو چی توفه ناوی ته ورکه ده پس لغه به دا کوزواله کورته تر وو ورځو پورې ناوی د زوم کرا پات کېده بعد له وو ورځو به افلار او مور خواهش کاوسي مونږ ګور پایوازی وکړو کورته راو. تقریبا دا خبره مونږ په نورو خلکو کې فکرونه کوم صدا رواج دوی چې د سبا پایوازی کوي سبا یې هغه د شاکانی ورته تخچمی ورته مونږ په وطن کې تخچمی نست د مونږ په سیمه کې بدبختانه چې د همسایګان هم چې څنګه دي حقوق ولورونه ډیر پورته دي تاثیر یې مونږ په خلکو هم کړی ده. ولې په موجودیت د سپینګیرو مشرانو او هغه نه بار چې په نورو ترکمنو په نورو ملیتو کې ده د مونږ په خلکو کې کم ده دونه ډیر نه د مونږ خلک تقریبا نور خلکو سره مخېخي لري دا مشکل نه ده دا مونږ په خلکو کې رواج ده.
د اسماعیل خیلو د کلی اوسیدونکو د خپل پخوانیو دودونو لمخه د خوخیو او ودونو په محل تل ډولته اتړونه کوي چې د سیدو تم په دې سیمه کې شته چې د هیواد د نورو سیمو له دودونو سره توپیر ولري. محمد هاشم وایي هو خو څو کلونو نه امنیو د دوی د سیمې ځینې دودونه هم اغیزمن کړی دي او د خپل یو دود بسکشي لوبې په حق له وایي چې د لوبه ډیر سل په اخترونو او نوي کال کې تر سره کیږي.
بسکشي همیشه کې په اخترو کې دا دې ملي انانه د سي کني استفاده کوي په خپل پتاش پران کې ان شاء الله یو چند بسکشي موجود ده سي همیشه په نورو ولایتو کې خلکو سره مسابقه کوي او همیشه برای لا سره وړي ده خپل اسونه تر کوي همیشه په واغه د دوه اخترو کې درې ورځې بسکشي د نوروز او جنډي کې په دې وخت کې خلک ملي ورځ لري په دې وخت کې بسکشي کوي او جشن ازادي د افغانستان سي د په وخت کې هم دوی استفاده کوي. نور په هر جمعه کې چې چاله قمندي او مخکې پلان نسی بیا دوی بسکشي تقریبا په ودو په کابل شتور جنگي په دوی کې راوځي د سیوخان لري مالدار دي تقریبا د ګرد تاشقران حتی مزار او سمندان باندې د بسکشي او شیرازي پلان
سربیره پر دې چې د اسماعیل خیلو د کلی ځوانان تر ټولو زیات د بسکشۍ له لوبې سره لیوالتیا لري خو د دې ترڅنګ دوی یوه بله ملي انعنه هم لري چې توپ ډنډه او خوسی ورته وایي. د بلخ ولایت د خلم ولسوالۍ د اسماعیل خیلو په کلي کې ډېر لوی لوی جوماتونه هم شته چې تاریخي قدمت هم لري. د دغو جوماتونو او تاریخي آثارو د څرنګوالي په اړه یو ځل بیا هم زموږ کوربه خبرې
وکړې. تقریبا 5 جومات دي چې درې جومات یې جامع جوماتونه دي او په دا وسط کلي کې چې جومات په دې کې نظر پتی فیلی شرایط باندې اختر منظم کی جمعه منظم کی ول اصلی مدرسه چې بنام دې غټه مدرسه د په خلم کې او خلکو سابق اتفاق درلوداره مې و د جمعه منظم عمل تک او د اختر منځونه عمل تک ول ولسوال او مشران ټول و عمل اشتراک ډیر غټه مدرسه ده چې تقریبا قدامت به لسلی او سلو ټول نه پورته یو کمنه په تشکرغان کې تقریبا څو غټ سابقه بدات دي چې شاربانو ده کونه خلم ده بالای سار د سه سابقه پادشاهان الته ځوان کړی د باغ جانامه د سه عملنه مونږ تاسو کولای شو ځوندې هغه سه مشاهده کو سه اوس یو دفتر راغلی ترمیمی او جوړی او نور په خلم کې تقریبا سابقه بدات چې په نام د چترابات یو خار د سه بیخیل خور لاندې وسته او هیڅوک غته توجه نه کوي په دغه مورد کې سه اغه سابقه چنگیز په وخت کې خار تخریب شوی ده هلته نو څوک تللی چې هغه ولټي او نه حابیتات پکې سکیدي
د بلخ ولایت په خلم او ولسوالۍ کې مو د اسماعیل خیلو د کلی په اړه ځینې معلومات واوریدل. ډیرو درنو دوستانو که راتلونکې اونۍ هم راسره پاتې شئ او هم دا پروګرام بیا هم واورئ نو په دغه سیمه کې به د چردستان او همداراز د چتر بازار په اړه معلومات درکړو. تر بلې اونۍ مو په پاک الله سپارم.